السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشوریدون کو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د خالي ورځ او د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتي هر کله کوم په روان یو سات کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیوا ته د ستنېدو پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو خو لومړی خبرونه اورو وړاندې کوونکی زموږ همکار بوریوال کاکړ دی
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له نږدې څلور کلنې جلا وطنۍ وروسته نن پاکستان ته ستنېږي ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه باسي او د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته خواست کړی چې له اوکراین او اسرائیل سره د مرستې لپاره دی د 115 ارب ډالرو منظوري ورکړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له نږدې څلور کلنې جلا وطنۍ وروسته نن له دوبۍ څخه پاکستان ته ستنېږي د مسلمي ګنون مشرانو رسنیو ته ویلي چې نواز شریف به لومړی اسلام آباد او بیا لاهور ته ځي او هلته به د خپل ګوند اولسي غونډې ته وینا کوي دا په داسې حال کې دا چې د اسلام آباد احتساب عدالت او د اسلام آباد های کورټ د په اړه د گرفتاری وارنټونه ځنډولې دي نواز شریف په خپل خوښه د 2019 کال د نومبر پر 19مه د علاج لپاره لندن ته تللی و د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي د سند د کورنۍ چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایۍ پرته ناقانونه افغان کډوال خپلو هیوادونو ته ستنوي بل پلو د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر امیر میر هم پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د ورکل سوی وخت تر ختمېدو وروسته به د نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په رسمي توګه عملیات پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هلته میشتو اسناد نه لرونکو کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر وروستۍ پورې وخت ورکړی ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه باسي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا مشال راډیو ته وویل
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي زموږ د تګلارې له مخې کډوال یوازې هغه وخت کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښه یې وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي پاکستان وایي یوازې هغه کډوال نسی او باسي چې هلته د اوسېدو رسمي اسناد نه لري د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته خواست کړی دی چې له اوکراین او اسرائیل سره د مرستې لپاره دی د 115 ارب ډالرو منظوري ورکړي سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې په دې کې 16 ارب ډالر د اوکراین او 14 ارب ډالر د اسرائیل لپاره پوځي مرستې هم شاملې دي د سپینې ماڼۍ بیان زیاته کړې چې دا مرستې د امریکا د ملي امنیت ودی او د امریکا د اتحادیانو او ملګرو د ملاتړ لپاره ضروری دي دا لغ وروسته ده چې ولسمشر جو بایدن د اکتوبر پر 19مه د وینا پر مهال په دې تناظر کې وویل چې د ولسمشر پوتین لخوا پر اوکراین یرغل او د حماس لخوا پر اسرائیل برید د نړۍ جمهوریت ته ګواښ دی دویل چې ولسمشر پوتین او حماس دوه بیل بیل خطرونه دي خو د پوینا د شی په کې شریک دی چې دواړه په گاونډ کې جمهوریت ماتول غواړي ولسمشر جو بایدن له اوکراین او اسرائیل سره د مرستې ته په اشاره وویل دا زیرکه پانګونه ده چې د ده په وینا تر نسلونو پورې به د امریکا امنیت ته ګټه رسوي او وروستۍ خبر د لوبو د کرکټ په نړیوال کپ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي لومړۍ لوبه د نیدرلینډ او سرلنکا ترمنځ روانه ده نیدرلینډ په چګټلې لومړۍ بیټنګ کوي او څه شیبه وړاندې یا په 15م اوور کې د شپږ لوبغاړو په سر سل منډې کړې وي دویمه لوبه د آسټرېلیا او د انګلینډ او جنوبي افریقا ترمنځ ترسره کیږي د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف له نږدې سلور کلنۍ جلاوطنۍ وروسته نن خپل ملک ته ستنېږي. نړیوال بینک وایي په پاکستان کې نه یوازې غربت زیات شوی بلکې که حالات همداسې روان وو نو ښایي په راتلونکي کال کې لا پسې زیات شي.
گروت زمونگا چدائی دی جی ڈی پی آغا دیر زیاد لاندی روان دی و آغا ون پرسنٹ آو پا ملکی چو کم بیروزگاری دا و غریبی دی دا آغای دی ختمولو پارا بلکل کافی ندائی.
د پاکستان د سند صوبې حکومت وایی د نومبر لومړۍ نیټې نه بهل ته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسی.
د پاکستان چې کوم ایکسټراډیشن لاز دی ور پاوه کې داسې موجود دی چې یو سړی چې دا سره دا ثبوت نه وي چې دا قانوني طور باندې راغلی دی نو هغه به په هر صورت کې واپس کی.
او د پیښور های کورټ د صوبای حکومت نه ځواب غوښتی چې ولې د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون له مخې کمیټیانې نه دي جوړې کړي.
دا ایکٹ ٹول پٹول ایکٹ چکم دینو دا 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 یو بیکار ایکٹ شو دا دی اس وجود نشتا دی چه منگو گای اوچی دا بچه اللہ سے تحفظ ور کی بدا دینا سوک استفادہ اوچی تا
لامشال سرے واوری. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف له نږدې سلور کلنۍ جلاوطنۍ وروسته نن خپل ملک ته ستنېږي. نوموړی له 2019 کال په لندن کې میشت وو خو اوس لومړی سعودي عرب او بیا دوبۍ ته تللی او ټاکل شوې ده چې نن له هغه ځایه پاکستان ته ستون شي. دا په داسې حال کې ده چې پر نوموړي په پاکستان کې ځینې مقدمې روانې دي او په ځینو کې ورته وار له مخې سزا ورول شویده. زمون همکار بوریوال کاکړ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره په دې اړه خبرې کړې چې نواز شریف به په پاکستان کې کوم خارتزی او له هغه وروسته یې څه پلان دی.
پاکستان ته د دچ کم دراتلو وخت خو دل شوی دی. اسلام آباد ته راځي اول هغه 2:30 دی د پاکستان په وخت او دغه نه وروسته به بیا دی لاهور ته زی. هغه هم په یو الوتکه کې چې کوم الوتکه کې دوبۍ نه دی راځي دا دی کرایه کړې وه چارټرډ د دې هغه جاز دی او دا به بیا تقریبا 2:30 ویلې کیږي یا په باندې 2:00 2:30 دی لاهور ته زی او په لاهور کې به بیا دی د دې چې کوم هغه پلان دی نو نن ماسخوتن وروسته یو جلسې ته چې مینار پاکستان کې دی زیټا کړی دی التبه دې جلسې ته وینام کوي او په هغه کې په بیا دې راتلونکو د خپل حکمت عمل اعلان حکمت عمل استراتیجی اعلان
سیاسي نو دې په اسلام آباد کې هم څه فعالیت لري څه غونډه لري څه رسميات لري کنه هغه د جهاز لار ده دا
تر جهاز لار ده او دلته هیڅ فعالیت سیاسي نه لري ځکه چې اکثر مشران هم د دوی دوړان نه لاهور ته روان شوي دي نو فقط دلته اسلام آباد ته د جهاد غلار شي دا غروب شي دي همدغه رنگ دي او دویم دا چې نواز شریف سره وړاندې بزنه باسونه کېدل چې دا د نیولو امکان هم شته ځکه چې د مطلوب عدالتونو ته او ځنې کیسونه بیا زاړه هم بحال شوي دي سپریم کورټ چې کومه فیصله راغلی و نو د حفاظتی ضمانت د اسلام آباد های کورټ څخه اخست دی تر د اکتوبر د 23 یعنی حفاظتی ضمانت دا چې د عدالت د پیش کېدو نه وړاندې دی اوننی ول شي. یو مسلم لیگ نون مشران وایي چې نواز شریف به بیا د دغه جلسې وروسته به بیا د خپل ځان عدالت ته اسپاری.
په لاهور کې په پاکستان کې چې عام انتخابات را روان دي په دې تناظر کې آیا دا به د تش د راتګ لپاره د هر کلی لپاره غونډه ده کنه دا د دوی د انتخابي کمپاین برخه ده؟
دواړه خبرې دي. یو خو د راتګ دی د تحرکلیم دی او دویم دا چې کوم دلته یو نظر هم دی چې دا د انتخاباتو لپاره چې کوم تیاری دی د هغې لپاره د مسلم لیگ نون رسمن هغه شروع کېدل د انتخابي هغه مهم کمپاین. لیکن دلته بیا اعتراضونه خپل چې کوم په تیر حکومت کې د شاهباز شریف د دې هغه اتحادیو کې پیپلز پارټي هغه ډېر اعتراضونه کړي دي په خپل باندې بلاول بوټو بیا نورو مشرانو چې دا غي دا نظر دی چې نواز شریف ته یو خصوصي یو سلوک سره کیږي او مطلب دا چې دا غي چې دته اسانتیاو برابرېږي.
مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند او دغه سنور سره په اتحاد کې وو د دې تیر حکومت په دوران کې اوس تاسو ته څنګه ښکاری دی ګوندونو د نواز شریف پر راتګ څه خبرګون شو دلی کنه؟
دلته بدقسمتي اوس دادا چې د پاکستان اکثر سیاسي مشران ټول نه یادوم لیکن اکثریت سیاسي مشران دا یو نظر وی چې بس فوج ته نږدې شه فوج سره معاملات وکا نوستا راتلونکي کې بیاستا حکومت هم په لاس راځي لیکن نن تقریر ته وګورو چې آیا د سیکورټی اسټابلیشمنت طرف ته زی د راتلونکي پالیسی سره
اوریدونکو تاسو معلومات اوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف نن اسلام آباد ته ستنیږي. د هغه ګوند هیله من دی چې که راتلونکي انتخابات وګټي نو نوموړی به پاکستان له روانو اقتصادي مسلو نه وباسي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د نواز شریف سیاسي ژوند ته کتنه کړې ده. راځي چې وایو
په 1950 کې د پنجاب په لاهور کې زیږیدلی نواز شریف له پنجاب پوهنتون څخه د قانون په برخه کې د ډیګری لتر لاسه کولو وروسته لومړی کاروبار او بیا په 1960 کال کې سیاست تمخه کړه. هغه په پاکستان مسلم لیگ کې شامل سو. نواز شریف د جنرال ضیاء الحق د مارشلا پر مهال له 1971 څخه تر 1975 کال پورې د پنجاب د خزانه وزیر وو او له 1975 کال څخه بیا تر 1990 کال پورې د پنجاب صوبې اعلی وزیر پاتې شوی وو. نوموړی په هغه وخت کې د اسلامي جمهوری اتحاد برخه وو کوم چې د ملک یو له مهمو ګوندونو ګڼل کېده. نواز شریف د 1990 کال د اکتوبر پر 23 د ترسره شویو عامو انتخاباتو په نتیجه کې په لومړي ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل سو. د 1993 کال د اپریل پر 13 د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او هغه یې له واک لرې کړ. خو سپریم کورټ د هغه کال د مئی پر 26 نیټه د نواز شریف حکومت بیرته بحال کړ. خو ویل کېږي چې نواز شریف د پوز د زیات فشار لکبله د جولای پر 13 له وزیر اعظم استعفا ورکړه. نواز شریف له 1993 کال تر 1999 کال پورې د بینظیر بوټو په مشرۍ حکومت په وړاندې په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر پاتې شوی و. خو د 1999 کال د فروری پر 3 ترسره شویو عامو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په دویم ځل د ملک وزیر اعظم سو. د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر پر 12 نیټه کودتا وکړه او د نواز شریف په مشرۍ حکومت یې ړنګ کړ. نواز شریف 14 میاشتې په زندان کې له تیرولو وروسته د 2000 کال د ډسمبر پر 10 نیټه سعودي عرب ته جلا وطن کړل سو. نوموړی د 2001 کال د نومبر پر 26 پاکستان ته ستون سو او بیا یې د واک ترلاسه کولو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې. خو د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د 2008 کال د فروری پر 13 په ترسره شویو ټاکنو کې له پاکستان پیپلز ګوند څخه ماتې وخوړه او نواز شریف پکې د حزب اختلاف مشر ووسید. کله چې د 2014 کال د مئی پر 11 عام انتخابات ترسره سو نو د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړ او نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم سو.
قوم کو معلوم ہونا چاہیے
قوم ته دی معلومه وی چې زموږ د اقتصاد حالت دومره خراب دی چې بیانې دای نه سي. مالی وسایل د نه برابر دي. پاربون روپیو پور ورکول دي.
خربون روپے کی ادائیګیاں سر پر کھڑی ہیں.
خو د تیرو دوو دورو په څیر په دریم ځل هم نوموړی د وزیر اعظم آئینی موده پوره نه کړای سو او د 2018 کال د جولای پر 13 سپریم کورټ د شتمنیو نه څرګندولو په تور نه اهل کړ او د احتساب عدالت امر وکړ چې د هغه په اړه نوري پلټنی وکړي. نواز شریف تر لری کې دو ورسته پر هغه لګیدلې تور نه رد کړل او دا یې په ملک د جمهوریت نه پریښودلو د سیسو بلله.
مې سیدی سادی بات کر رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو
زه ساده او نیغه خبره کوم چې خدای ته وګوري او دا ملک د آئین مطابق چلیدو ته پریږدي. که د پاکستان آئین ولسته د واکمنۍ حق ورکوي نو د هغوی دا حق ومني
تو ان کے اس حق کو تسلیم کر لو.
ورست بیا د احتساب عدالت نواز شریف ته په یو مقدمه کې او کاله او په بل کې 9 بند سزا اورولې وا او هغه په بند کې اچول شوی. د لاهور هایکورټ د نواز شریف په خواست هغه ته اجازه ورکړه او نموړی د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته لاړ.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو. اوریدونکو د سین صوبی حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې نه به هلته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسي. د سند کورنیو چارو نگران وزیر حارث نواز د اکتوبر پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې دوی به اسناد نه لرونکي کډوال عدالتي کاروایي پرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. همداسې اعلان د پنجاب حکومت هم کړی دی. هغوی وایي چې دوی به هم د نومبر له لومړۍ نیټې نه د ناقانونه کډوالو پر ضد په باقاعده توګه عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې اسناد نه لرونکو کډوالو ته د پاکستاني حکومت لخوا ورکړل شوی وخت د اکتوبر پر 1 پای ته رسیږي. په دې اړه له کراچۍ نه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د سن حکومت د عدالتي کاروای نه بغیر د ټول غیر قانونه افغان کډوالو بیرته د لیګلو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز د اکتوبر په 14 په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په محل ویل د نومبر د لومړۍ نیټې نه به ټول غیر قانونه افغان کډوال د پولیسو او نورو امنیتي دارو لخوا نیول کیږي او د کراچۍ او د سن د نورو سیمو نه به په بسونو کې د چمن د لارې بیرته لیګل کیږي.
فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے ہم پراپر طریقے سے ڈیپورٹیشن کا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے.
دیوائی اس حکومت دا پریکلہ کڑی دا چی دا نومبر دا رومبئی نیٹے نبا دا غیر قانونا ملکیانو پر ضد اپریشن پھیلوی. ہاگا کڈوال چی تروسا ندی وطلی دا ہگوئی دا نیولو لپارا پولیسو اور ٹولو اڑوندہ چارواکو تا لار خوینی شوی دی. غیر قانونا کڈوال با دا سننا دا بلوچستان او بیا دا چمن پولی دا لاری لگل کی گی.
سین دا بلوچستان کے بارڈر پہ جا کے بلوچستان گورنمنٹ کے سپورٹ کریں گے اور پھر وہاں سے اس کے بعد ان کو ہم چمن راستے.
نوموړي د خبری غونډې په محل دا وکړې چې د افغان کډوالو ترڅنګ د بنگلاديش، چین، تنزانیا او د نورو هیوادونو وګړي هم استل شوې دي. د سند کورنو چار وزیر دا خبری کانفرنس په داسې حال کې کړې چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون د ټولو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر 10 مهلت ورکړې او ویلې دي چې د نومبر له نومبر رېټې به ټول بهرنیان په زور وستل کیږي. په کراچۍ کې روان کال د ستمبر د 9 راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه نه ده او د افغان کډوالو او د هغوی د وکیلانو په وینا تر اوسه 1200 افغان کډوال نیولې شوې دي چې د کراچۍ په بیلابیلو زندانونو کې بند دي. آیا د سن حکومت بغیر له عدالتي کاروایي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل شي؟ قانون پوها وکیلان وایي حکومت کولای شي چې غیر قانون اوسیدونکي بغیر له عدالتي کاروایي بیرته واستوي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي حکومت کولای شي او قانوني اجازت هم لري.
د پاکستان چې کوم ایکسټراډیشن لاز دی غره پاوه کې داسې موجود دی چې یو سړی چې دا سره دا ثبوت نه چې دا قانوني تور باندې راغلی دی نو هغه به په هر صورت کې واپس کیږي. هغه په بارډر راشي لاغزي نه واپس کې دی شي او که پولیس یې گرفتار کی او ٹرائل ته بیا نو ٹرائل به هم چې کوم نه کړی ډیپورٹ کوي بل کار باندې کوي نو دا کار کولای شي. لیکن په د افغان ریفیوجیز چې کوم مسله ده هغه یو دا هم ده چې هغه سره د ریفیوجیز کارډو
کراچی کی دا سن ہائی کورٹ یو بل وکیل جلیل خان مروت پیوائی دنی ولے کی دو رست با عدالتونو کی او دا پولیسو پتانو کی لا افغان کڈوالو سرا ناروا چلن کی دلو پولیس تری پیسی اخلی او عدالتونو کی دا قضیو زنڈی دو لاملا بیا افغانان دا سو میاشت لپارا پا زندانونو کی بند پاتی وی. نمو وڑے وائی کو حکومت دا عدالتی کاروائی لبغیر کڈوال بیر تخپل حیوات تواست وی نو دا پریکڑا دا افغان کډوالو لپاره خدا
په ډیر خلکو باندې دی هغه خپل کارکردګي شو کین او فایرونه کټ کی فایرونه کټ کی به دې ډیر مشکل پروسس شو شي غریبانو پتانه کی بیا په عدالت کی بیا په جیل کی ډیر ترين نظام دی په پاکستان جیلونو کې ته او بیا عدالتونو ته پیشانو ترازی بیا عدالت نه یو میاس ډیر مېسته کی چې دې ریپورت آرډر وشي بری شي بیا ته جیل کی دی فردر 2-3 مہینے 13 ځکه چې حکومتي کوم افغان سفارتخانه سره معاملات اغلق اغه کلیئر کون چې تیسترین سوک ڈپورٹ کی گی نو آغا باندن تقریباً چار پانچ مہینے جیل تیر کی او بیا ڈپورٹ کی گی۔
دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صوبائی او وفاقی وزیرانو او نورو چارواکو وار پوار ویلی چوازی غیر قانون افغان کڈوال نیول کی گی، خو په کراچی کی افغان کڈوال او د دوی وکیلان وای د کراچی په زندانونو کې تر 300 نه زیات قانوني اسناد لرونکو افغانان هم بندي. رسول هغه چې د پاکستان حکومت په ملک موجود ټول غیر ملکیانو ته د ستنېدو لپاره د اکتوبر 1 مهلت ورکړې. د کراچی په ګډون د هیواد لبیلابیلو خارونو څخه هر ورځ په ګڼ شمیر کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته روانيږي. کډوال وایي چې پر لپسې نیول کیږي او زورول کیږي او له دې پرته بل چاره نه لري چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې مو رپورټ اوریدو چې د سند صوبی حکومت وای د نومبر له لومړۍ نیټې نه بهلته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسي. ملګری ملتونه وایي هیڅ هیواد هم باید هلته میشت کډوال په زور خپلو هیوادونو ته ستانه نه کړي. ملګری ملتونه وایي دوی پر پاکستاني چارواکو غږ کوي چې افغان کډوال خپلې خوښې ته پرېږدي او په زور یې ونه باسي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان لخوا د اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت اکتوبر پر 1 پای ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر نه.
ملګری ملتونه له پاکستان غواړي چې کډوال دې پرېږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي او په جبر دې نه شړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستایي چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوالې واضح هغه وخت کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښه یې وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتونو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پرېکړې په شا شي او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر 1 چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب العجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې اولکه یې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو، نړیوال بینک وای په پاکستان کې نه یوازې غربت زیات شوی بلکې که حالات همداسې وو نو ښایي په راتلونکي کال کې لا پسې زیات شي. د مایکرو پاورټی اوټلوک په نوم د نړیوال بینک پر ویبپاڼه په خبره شوی ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې په تیر مالی کال کې د ګرانۍ اشاره ډیره زیاته شوې ده چې په وجه یې غربت او بیروزګاری هم زیاته شوې ده. اقتصادي پوهان او صنعتکاران وایي د نړیوال بینک دا ریپورت څرګندوي چې د روان حکومت لپاره به دا یوه لویه ننګونه وي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث موضوع ته کتنه کړې ده، راځي چې وایو.
د نړیوال بینک په ویبپاڼه په خپور شوي دغه راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې په تیر مالی کال 2022-23 کې د خوراکي شیانو د زیاتو نرخونو او توانایي د وسیلو یعنی بجلی، تیلو او ګیس په نرخونو کې د ډیر زیاتوالي د مهنت او روزګار لپاره د کمزور مارکیټونو او سیلابونو د زیانونو په وجه په پاکستان کې د غربت کچا زیاته شوې ده. د راپور تر مخه د ګرانۍ شرحه به په 2023 کې د 6.15 په حساب نور هم زیاتیږي او په راپور کې د 2025 لپاره د 15% لا نورې ګرانۍ د کچې پیشنګویي شوې ده. صنعتکاران او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو او توانایي د وسیلو په نرخونو کې د زیاتوالي د اثراتو په اړه د نړیوال بانک دا راپور ښایي چې د روان منتخب حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې یو خواته د هیواد اقتصاد د نور لویدلو نه بچ وساتي او بلې خواته په غربت او بیروزګارۍ هم قابو عمومي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل کولو، ګرانۍ او بیروزګارۍ د مسلې د حل لاره دا ده چې په هیواد کې د صنعت او تجارت په سکتر کې زیاتې پانګونې یا سرمایه کاری ته لاره هواره شي. خو زاهد الله شینواري زیاتوي چې په دې لاره کې ستونزه دا ده چې په هیواد کې د اقتصاد وده ډیره کمه ده او د سود شرحه ډیره زیاته شوې ده او داسې حالت کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه خکوي.
نو په 22% کې اکنامک گروتھ چې دی بالکل ممکن نه دی او نه په دې کې څوک انویسټمنټ کوي، نه په دې کې څوک انډسټري لګوي او نه څوک دې کې امپورٹ ایکسپورٹ او تجارت کولای شي. دا ډیر های ریٹ آف انٹرسٹ دی. دلته پاکستان کې چې کوم پروفٹ مارجن دی هغه 10-15% لسو 15% په منځ کې دی. نو څنګه به یو کس 22% یا 23% بینک ته ورکولای شي؟ دې سره سره چې دی گروتھ زمونږ چې دی د جی ڈی پی هغه ډیر زیات لاندې روان دی او هغه 1% او 1.5% کې چې دی په ملک کې چې کومه بیروزګاری ده او غریبي ده د هغې د ختمولو لپاره بالکل کافي نه دی. زموږ موجوده چې کوم خلک یونیورسټۍ او کالجونو نه فارغېږي هغې ته روزګار ورکولو لپاره موږ ته مینیمم 10% اتونه وخت 10% پورې اکنامک گروتھ پکار دی.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د نړیوال بانک په راپور کې چې د پاکستان د ګرانۍ او بیروزګارۍ د نور زیاتېدلو ذکر شوی نو د دې لوی وجوهات دا دي چې په نړۍ کې د کرونا د وبا وروستو په پاکستان کې د اقتصاد رغونې ته سمه پاملرنه نه و شوي.
د کرونا وایرس چې کوم وبا راغلی و دا غي نه پس اوسه پورې په ملک کې مسلسل چې دینو یو خو سیاسي حالات چې دینو عدم استحکام، بیا چې دینو غیر یقیني صورتحال چې پاغي په ژمنه معیشت بالکل نظر انداز شوه دا هم داغي نتیجه ده چې نن چې دینو په ملک کې هر یو شیز ګران دی، نور تر نوره ګرانی کی او دا ګرانی دی حد پورې رسیدلې ده چې تیل کا دیر سلوی روپے ارزانه دو هم چې دینو ساسر واغی نه پریوزی.
په پیښور کې د خبريال او شینون کې لحاظ علی نمی د نړیوال بانک د دې راپور په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا راپور د روان حکومت لپاره لوی اقتصادي چیلنجونه په ګوته کوي چې قابو موندل به پرې اسان کار نه وي.
په ګرانۍ شرح کې چې کومه د ستمبر د میاشتې وغه 31.4% ده، یعنی دا د پاکستان د تاریخ په بلندترینو ګرانۍ کې ده. دغه رنګه د پاکستان چې کوم د برآمدات هغه ایله تر اوسه پورې د تیر کال کومنګ وګورو نه 27 ارب ډالر ته ایله رسیدلی دي. دې نه علاوه بیروزګاری شر هم سیوا شوې ده. نو د ورلد بینک دا رپورټ د راتلونکو حکومتونو لپاره جو موجوده حکومت لپاره یو الارمنګ پوزیشن ښیي.
د میکرو پاورټي اوټلوک په نوم د نړیوال بینک په ویپاڼه خپور شوی دا راپور د پاکستان په شمول د 100 ترقی پذیر ملکونو په اړه د نړیوال بینک او نړیوال مالیاتی ادارې IMF د کلنۍ غونډې لپاره تیار کړی شوی وو او دا رقم راپور په کال کې 2 واری د هغه ترقی پذیر هیوادونو په اړه تیاریږي کوم چې د یادو نړیوالو ادارو نه مالی مرستې او پورونه ترلاسه کوي. او په دې راپور کې د 2023 نه تر 2025 پورې د دغه هیوادونو د اقتصادي وضع، غربت او بیروزګاری د کچې په اړه تفصیلي معلومات هم ورکړی شوی دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د پوروال کاکړ نو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له نږدې 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته نن بیرته پاکستان ته ستنېږي. د مسلم لیگ نن مشرانو رسنیو ته ویلي چې نواز شریف به لومړی اسلام آباد او بیا لاهور ته ځي او هلته به د خپل ګوند ولسی غونډې ته وینا کوي. نواز شریف په خپله خوښه د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته تللی و، خو بیا ستون نه شو. د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند د کورنۍ چارو نگران وزیر حارس نواز پرن په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایی پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپلو هیوادونو ته به لیږي. دوی ویل چې دوی د افغانانو تر څنګ د هند او ځینو نورو هیوادونو کډوال هم نیسي او خپلو هیوادونو ته استنوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هلته میشتو اسناد نه لرونکو افغان کډوالو او نورو ته د اکتوبر میاشتې تر پای وخت ورکړی چې له دې ملک ووځي. بل پلو ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه باسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق بیګا مشال رډی ته وویل د پاکستان دا هڅه ستا چې افغانانو ته پناه ورکړي ده، خو د ده په وینا هیڅ کډوال باید په زوره ونه ایستل سي. فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. پاکستان وایي یوازې هغه کډوال نیسي او باسي چې هلته د اوسېدو رسمي اسناد نه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته خواست کړی دی چې له اوکراین او اسرائیل سره د مرستې لپاره دی د 115 ارب ډالرو منظوري ورکړي. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې په دې کې 1.5 ارب ډالر د اوکراین او 44 ارب ډالر د اسرائیل لپاره پوځي مرستې هم شامل دي. د سپین ماڼۍ بیان زیاته کړې چې دا مرستې د امریکا د ملي امنیت د ودې او د امریکا د اتحادیانو او ملګرو د ملاتړ لپاره ضروري دي.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو او لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریده. ورزو یو بلې موضوع ته، پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته کړي کسان خوشي کړي دي. اسرائیل وایي تر هغې به یې جګړه روانه وي چې ټول تختول شوي اسرائیلیان یې نه وي خوشي شوي. په دې ترس کې د اسرائیل دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړ. په دې اړه نور حال د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
اسرائیل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوشیټیډ پریس اژانس خبر ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سره په جګړه کې شکیل شوي دي، چې له دې امله د لبنان او اسرائیل سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمن حماس وسلواله ډله ځپي، چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل دننه حمله وکړه او 400 کسان یې ووژل، چې اکثریت یې ملکیانو او پولیسکونو کسان یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزې بمباری پیل کړې. د غزې ترانګې ته د بیړیو د ورتګ مخه ونیوله چې هلته خواړه او د سون مواد انتقال کړي، همداراس دوا وروړي. د دې بمباریو له امله تر اوسه نږدې 4,140 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې د یوې سیمې اوسیدونکو ته 30 ساعت د وتلو لپاره وخت ورکړ چې ووزي. بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د عیسویانو یوه کلیسا هم وویشتله چې خلکو پناه پکې اخیستې وه. بل لور ته حماس وسلوالې ډلې خبر ورکړ چې د قطر په منځګړیتوب یې دوه برمته امریکایان خوشي کړي دي، چې یوه یې مور او بله یې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسان یې د بشري دلایلو له مخې پرې ایښي دي. حماس وایي چې 200 برمته یې نیولې دي او 500 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوي دي. اسرائیل د دې دوو کسانو د خوشي کېدو په ځواب کې ویلي دي چې تر هغو به خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیانې خوشي کړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د اوږدمهاله پلان په اړه د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هیواد یې د 2005 کال په څیر د سیمې د بیرته نیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترانګه له 1980 کاله تر 2005 پورې نیولې وه. دوه کاله وروسته چې اسرائیلي پوځیان له دې سیمې ووتل، حماس د دې ترانګې واک ترلاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمیر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید د سیمه نوې پریش.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پیښور های کورټ شوی دوه کسیز جرګګۍ د صوبایي حکومت نه ځواب غوښتي چې ولې د کورنی تشدد د 2020 کال د قانون لمخې په صوبه کې د زلو په کچه د کورنی تشدد د مخنیوي او د ښځو د تحفظ په اړه کمیټیانې نه دي جوړې کړي. د دې قضیې بل اوریدنه به د اکتوبر پر یو دیرشم کیږي. دا چې دا کمیټې ولې نه دي جوړې شوې، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ د همکار مشید بابر دا رپورټ اورو.
د پیښور های کورټ دوه کسیز جرګګۍ د کورنی تشدد د 2020 میلادي کال د قانون له مخه په ضلعي کچه د ښځو د تحفظ د کمیټو نه جوړولو په مقدمه کې د سماجي بهبود د صوبایي محکمې سیکرټري ته نوټس جاری کړی. د اکتوبر په 19 په چیف جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم باندې مشتمل یو بینچ د خیبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ د ادارې سیکرټري ته امر کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه حاضر شي او د خیبر پښتونخوا د ښځو په وړاندې د کورنی تاوتریخوالي مخنیوي او تحفظ په اړه د 2020 میلادي کال د قانون عملي کولو په اړه عدالت ته ځواب ورکړي. په پیښور های کورټ کې په دې اړه دا درخواست یوې وکیلې او د بشري حقوقو کارکونکي مهوش محب کاکا خیلی دایر کړی وو. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې دغه قانون بنیادی مقصد د دې کمیټو جوړول وو، نو بغیر د دې کمیټو دا قانون بې ګټه دی.
دا اک ټول پټول اک چکم دینو دا دا یو بیکار اک شو د دې اس وجود نشته چې مونږ وایو چې دا بچاله ست تحفظ ورکی په دې نه سو استفاده او چې تکي چې سو پر دې کې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز نه وي. پر بیا ما په خو پر های کورټ کې رټو کو چې دا د دې اک وخت ډیر او شو او سمزمونګا خزه چې کومې دي هغه باندې غریلو تشدد کیږي او دوی د اسلاره نشته، نو دا کم از کم دا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دی ورته جوړ کړی.
د خزو د وضعیت په اړه د صوبایي کمیشن په پاڼه د کمیټو پاړه په دغه قانون کې ویل شوی وو چې د خزو د وضعیت لپاره صوبایي کمیشن به د حکومت په مرسته د ضلع په کچه دا کمیټه جوړوي چې نه غړي به وي او د خزو د صوبایي کمیشن ضلع مشربه د دې کمیټه مشري کوي. دوه بعد د تحصیل کونسل هغه غړي وي چې یاد کمیشن غوره کړی وي. په کمیټه کې بعد سماجی بهبود د منصوبه بندۍ او د خزانه د محکمې ضلع مشران هم غړي وي او سلور بعد مدني ټولنې هغه غړي وي چې د خزو د حقونو په اړه په ټولنه کې کار کړی وي. د قانون له مخه د دې کمیټې د مشر او غړي حتمی انتخاب به د خرو د صوبایي کمیشن لخوا کیږي او دا به یقیني کوي چې په کمیټو کې اکثریت غړي ښځې وي. خو د خرو د وضعیت په اړه د صوبایي کمیشن پخوانی مشر ډاکټر رفعت سردار وایي چې د مشري په توګه د نوموړي کاري موده د 2020 میلادي کال په مې میاشت کې ختمه شوې ده او دا مهال د دغه کمیشن نوې مشر نه د ټاکل شوی. د نوموړي نمو پوښتل چې ولې په خپل کاري موده کې د ضلع کمیټې جوړې نه کړې، نو غواي
چې زمونږ ډیسټریکټ کمیټیز کنه دي دا پر لا دا زمونږ لا دا وی چې دلته به دغه ډیسټریکټ کمیټیز ویل بی انډر د بلدیاتی د سورت وی لا بلدیاتی کې اوس ډیسټریکټ کونسلز ختم دي، اوس چې د تحصیل کونسلز دي، نو دې په اړه دیر از ډیسکریپنسی چې تحصیل کونسلرز دي نه غو ډیسټریکټ کمیټیز را ممبرز نشي جوړې دي، نو دیر فور د لا یو نو اور لا د کی پی سی ایس ڈبلیو لا ویل هاف ټو گیټ چینج سو دیٹ وی آر ایبل ټو هاف د ډیسټریکټ کمیټیز.
په تیر څو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تاوتریخوالی پیښې ډیرې شوې دي. د پایدار پرمختګ سازمان اس اس ڈی او راپور وایي چې په 2020 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تاوتریخوالی 1422 او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 9410 قضیې راپور شوي. پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر محکمې نه د اکتوبر تر 1 جواب غوښتی دی چې ولې تر دا مهال په ضلع کچا د خزو د تحفظ دا کمیټې نه دي جوړې شوي. د اکتوبر په 19 مو د سوشل ویلفیر د ادارې د صوبایي مشر نور محمد محسود نو پختل چې عدالت ته بس جواب ورکوي، نو نوموړي وویل
دغه بیسیکلی مسله دا غره غلې وه، دا
پریویس گورنمنٹ چې کوم زمونږ ناغه تا کیبینټ ته دا کمیټیز دی فارورډ کړی وای کنه نوټیفیکیشن هغه کې ډیلیش په نو اوس کرنٹ سیټ اپ کوچ دې دا ستل نگران سیټ اپ دی کنه کیر ټیکر مے بی دا غي پر اونس چې تر څو پر پراپر سیټ اپ راغنی نه کیبینټ کورٹ آرڈر بل لازمي کو اوس هاي کورٹ کم ڈیسیژن نو کی کنه نو هغه موږ پروینشل گورنمنٹ ته لازمي فارورډ کوو کنه چې دا د کورٹ ڈیسیژن دی نو بیا غي کې به فردر څه کم اوس کیر ټیکر سیټ اپ ته نو غي ته به موږ دا کوچ اوس دی کې تاسو یا گائیډنس را کې یا دا کمیټیز نوټ
پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د کورنی تشدد په اړه په 2013 میلادي کال کې جاری شوی راپور کې ویل شوی چې د یوې اندازې لمخې په پاکستان کې شاوخوا 90% ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نږدې په هرو دریو کې یوه واده شوې پاکستانۍ میرمن د خپلو میړونو لخوا له جسمانی زورونی او تاوتریخوالی سره مخ ده، خو یوازې 22% ښځې په رسمي توګه د دغه تشدد راپور پولیس ته کوي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خوست ولایت د سپیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د سکلو د پاک اوبو کار زده کړو او روغتیا په برخو کې د اسانتیا او د برابرولو او په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له دې کبله د ژوند په ټولو چارو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو د 2023 کال د جون د میاشتې په زلزله کې هم له نیو مالی اړخه ډیر زیانمن شوی وو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوست ولایت د سپیر سرحدي ولسوالي له غوسیمو د چتر اوسه عمومي سړک ته لنګدي کلیو پرته په غرونو شیلو او تنګیو کې پراته خلک د ژوند لګي اسانتیاوي هم نه لري او له هر ډول اوسمهالي پرمختګ به برخې پات شوي دي. د ژوند په لومړنیو اړتیاو کې او به تر ټولو مهمه بلل کیږي. خود سپیر ولسوالي اوسیدونکو وایي تر اوسه هم د ډندو کو به کاروي چې نه رنگ خوي او نه خوان. د یاد سیمې او مشر جنت میر مشال راډیو ته وویل
چې تو دې سپیر کما اته نه نه ونسه ا دې غور می ټاک پر کپد چې د یو نل کې ولدا زګرام کغه ونسه یو ټانکې د ولدا چوبې ته جوړ کړی د بیا زګرام یو خړ یو خړ یل ګاډ وبنه ا داسې چې د سول وی نیم خور وی نیم وبوي یغه نل ګل بي وب استفاده کی پکولی منځي پاره چیم یینم کوی کوی ریز وی نلخی وی خوغه وبد چخل نه وی بیا چې تو ته ضرور ولاته خپل نه وچ دغه چې مراز ده خله خوان دی بعد پوکی وی
د یاد سیمه یو بل سدونکې ممتاز باوري بیا دوی ته د غزیدل سړک راغونه په ځین زایونو کې د پلونو او خوانځیو د ودانیو او د داس یو روغتي مرکز نشتون یادوي چې هغه په اړینو دوا درملو او روغتي پرسونل سمبال وی.
سړک نه درېغدل دی خوست او پکتیکا ترمن سیمه سره نکلوي او د مکاتب ستونزه ده چې مکاتب دی جوړ شوی نه دی. داس مکاتب دی شاګردانی د مکتب څخه بهر زده کړي کې نه چکل باران وشي دی ډېر ستونزه سره مخامخ وي او په دې کې نور ستونزه د کلینیک ستونزه ده چې موږ داسې بنیادی اساسي کلینیکونه نه لرو چې مریضان یې انتقال کړي.
د سپیر مشرانو سپینګیری وایي د دوی سیمه د جګړو زیانمنه وه او کارونه ورته نه دي شوي. قومي مشر قادر خان له نړیوالو بنسټونو غواړي د دوی خلکو او سیمو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي.
دغه د ناماسو سیر غولې دي او میکس پر ولسوالۍ ته هیڅ کور نه ده شوی. سړکونه هم خراب دي، مکتبونه هم خراب دي. هیڅ موقت به خبرات څیر ټمر غولې ده کنه میک تعمیر نشته. دینل دي دغه کلینیک میک نه درې میچ میک ته کلینیک جوړ شي او میک د ماسو ولنه دا قرباني چې میک سوه کوشي میک ته دا کورینه او مکتبونه جوړ کو کلینیکی نه جوړ کو.
د سپیر ولسوالۍ په ځینو زلزله سپلو سیمو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا خلکو ته د آبادۍ لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي. خو دوی وایي چې دلته د کورنیو د غړو شمیر ډیر دی او په دوو کوټو کې د دوی گزارنه کیږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي بختالله زدرانو ویل
پملي نستر دی په دغه کټه کې نوځيږي بیرته بیا ژمی روندی میکرینه وران دی ختم دی په هغه کې وخت نه تیریږي باید مکس رنره نره کومکینه وشي کټر ته جوړ شي نره زپام.
بل لوري ته د خوست د سپیری ولسوالۍ ځایي چارواکي هم د خلکو یاد ستونزې او غوښتنې منی او وایي د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د خلکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. سپیره شمالی وزیرستان او د پکتیکا ولایت زدران میشتو سیمو سره پر پوله پراته ده او د دې ولسوالۍ لارې د پکتیکا ولایت زیړوک نکی گیان ارګون او ځینو نورو سیمو ته هم خلک تګ او راتګ کوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو اوس هم ورزو اونیزې خپرونې نوې نړۍ ته په دې پروګرام کې د ښځو پر ژوند جواک او مسلو تاسو معلومات او ری قربنۍ اسما ګل د نورازي چبل نوې
نړۍ
د پښتنو جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسېړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي په ټولنه کې اکثر د کورونو لخوا په زنانو بندیز لګول شوی وي چې موبایل فون نشي استعمالولې. د مشال ریډیو نننې خبرونه هم په دې را جوړو چې لسو جی زنانا د موبایل فون د سهولت نه محروم ساتل کیږي او لدغه بندیز په زنانو اثرات سوي تر پای را سره مل شي.
د شپې پتا باندې سمسله راشي نه ته تکلیف شي غشي نه ته بده چان اخلي څوک چاله خپل موبایل نه ورکي ته بچا ته وي ته وارډن ته دروازه لګ کې هغه بیا را پاسي یا نه را پاسي هغه بیا موجوده یا نه موجوده.
د مردان ګجرو غړې سیمې اوسیدونکو شل کلن نوشین چې د خار په بهنتون کې د ډاکټر ایز دکړې کوي خورونه او پلار یې دې ته غاړه نګدي چې موبایل فون وساتي. په داسې حال کې چې نوشین د هاستل په باغ کې ناستوه او مطالعه کوله مشال ریډیو ته اپوختل چې په میډیکل کې ورلا د داخلي کولو او په هاستل کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوی نو د موبایل فون ساتلو اجازه ولې نه ورکړل کیږي. نو په جواب کې نوشین اویل چې پلار او ورونه دا فکر کوي چې د موبایل د استعمال سره به یې وخت خرابېږي او د سبق نه به یې پام پبل شي.
هاستل اجازت ملاویږي چې یو ځل تر راشي دوباره پتا ته ملاویږي نه ملاویږي او ته بغه ټاپک ضروری نو دس ډیر زیات مسائل دي تمه هزار ضرورتونه دي کنه سو بچا چا تمه نه کوم د کووډ نه پس خو دا سیدا آنلاین سیستم جوړ شوی دی چې تاسو فزیکلی کلاس ته ځیم نو د هغه باوجود چې کنه ستا د هر سبجیکټ جدا جدا ګروپ دی هغه کې اٹینډنس ضروری دی هغه کې ستا پریزنس ضروری دی چې هغه کې اٹینډنس نه کی ته هغه کې خپل اساینمنت سبمټ نه کی ته هغه کې نور سکویز سبمټ نه کی نا هغه بستانه فزیکلی کلاس کې هغه تو خپل اساینمنټوم شو کې تو خپل پریزنټیشنوم کې کوئزوم کې هر سبق کې کنه خو هغه باوجود هغه هر څه چې دی کنه هغه بت آنلاین هم هغه ته سبمټ کې هغه ته شو کې سټڈی معاملہ کې چې نو موبایل ضرورت شته.
د کور مې اوسیدونکې آلیا په موجوده وخت کې په تعلیمي شعبه کې افسر ده. د موبایل فون د بندیز په اړه یې خپل تجربه د مشال ریډیو سره شریکه کړې ده. نو موړی اول چې د تعلیم سرته رسولو باوجود یې ورلا کورنۍ د موبایل د استعمالولو اجازه نه ورکاو تر دې چې کله یې سرکاري نوکری شروع کړه او د کور نه به هم لری اوسېدا. الیا دا هم وای چې مور به یې ورته دا خبره کوله چې پیغلې ښځې په موبایل ګرځولو ښه نه ښکاري.
زمونږ مور ډیره زیاته سخته ښځه وه کنه، جاب کې هم پېښور ته تللی موبایل فون راسره نه و، نو ما ته د اخ ټایم کې د ډیګري ضرورت شولو. ما ډیګري نه ور اخیستې بورډ نه، بس کور ته به چې کال کولو نو پیسیو ته به لاړم، پیسیو نه به کالو کوي. بس ډیره زیاته په تکلیف هم کنه مور مې چې ما ډیره زیاته اندېښنه وه سي و داسې و. ما ودې چې ما سره موبایل نشته وي چې زه څه وکړم، موبایل به پټه واخیستو، بیا به چې چارج کولو به بیا وینې به پاس بیا څه کپڑا مپڑا څه واچول رڼا یې چاته ښکاره نه شي. چې رور مې ونه سي تقریبا یو دوه درې میاشتې مې یوز کړې وي چې هلته کې دا سیکټیرین کرایسس شروع شول. ناغي کې هغه موبایل زما د کور والا د ټولو ویب ډېر غټ په کار راغلو، ترونو نه مې مطلب پټو.
بل لخته د هنګو سیدون کې تارا اورځي چې د صحت تشوبې سره تړلې ده. مشال ریډیو ته اویل چې د پلار په کور یې د موبایل په استعمال بندیزو، خو د خاون په کور کې په داسې هیڅ قسم نیوکې نه دي شوي. تارا دا هم اویل چې په چاپیرچل کې داسې ډېر کورنۍ شتون لري چې له دې اندېښنې د میرمنو د موبایل فون په استعمال بندیز لګول دی چې انګوریانې د خرګنې خبرې پلارګنې ته نوړي راوړي، او دا چې د موبایل فون له وجې د کور د کارونو وزي.
کور کې زنه داسې واده خزي وي چاهې خواندانه بار وي، خو بیا موبایل یوز نه ویل چاهې ته یې چې نه ته موبایل یوز کوي، به ټول چې خواند سره خبرې کوي، خو کور کارونه به طریقې سره نه کوي، بس جلدی سره به ګډ واډ کوي. او دویمه خبره ده پلار کور خبرې به سخر کور کې کوي، سخر کور خبرې به پلار کور کې کوي، او دین به ډېرې مسایل جنم خلی. زه په خپل دا ویم کنه او ډېر خلکو نه مداوري دلی دي چې موبایل یوز کوم دا ډېر زیات ضروری ده. که یو جنې کوکینګ کوي نو موبایل کې ډایرکټ سرچ کولای شي، یا ایډمیشن کوي کور مشرون نرینا نه وي پاره ها نو خپل ځان ته کول شي، یا څه جاب حوالے سره ایون ډیزاینینګ ټیسټ مهندی او بیوټیشن نن سبا خو وی جنې کې شعور وصل، مطلب زه خپل ځان په خپل خود مختار کول دا ډېر ضروری دي. که سوچو کې دا موبایل دی وا حصہ ده بچو یو کور خې طریقې سره نه کوي، هڅه انټرسټ نه وي، هغه په هر طریقې نه به حلتي کې ده. ضروري نه ځکه خو موبایل واجه حلتي کېږي.
د چار صدی اوسیدونکو اتویش کلن میرالم چې د دوو خويندو او دوو ورونو مشر رور دی او زمیدار کوي، مشال ریډیو ته ویل چې هغه په دې حق کې نه دی چې میرمن یا خويندې دی ځان سره موبایل فون وساتي، او که ضروری پیغام ول راوړل یې نو باید چې د ناری نو سره رابطه وشي.
ته زموږ د کور داسې سیستم دی چې زنانو سره موبایل نشته، خو که هیڅ کار ماری چاته کال کولی، رشتېدار ته خپل ته چاته کال کولی، نو هغه بیا زموږ موبایل استعمالوي. که دوی سره رابطې لپاره مطلب زموږ والد صاحب سره موبایل شته، نو که څه کار سودا روړلی نو هغې کې لکه دوی بیا موږ ته کال وکړي. تاسو راځئ نو دا سودا روړی چا سره خبرې ترې کولی مور سره پلار سره، نو هغې زموږ موبایل استعمال کړي. هغېم لکه داسې خبره کړې ده چې یاره بس مشرانو سره موبایل شته، نارینو سره موبایل شته، زموږ هسې څه کاري نو هغه به موږ کوو. نو دا خرنګ بیا نور چې کوم کشران دي، نور راتلون والے نسلون دی، یو سسٹم باندې لکه چلی لګی آئی.
د میرالم برعکس باجوړ کې د اولسي خېګړو لپاره کار کوونکی مصباح الدین عثماني مشال ریډیو ته وویل چې د یو نارینه پرنګ زنانه هم د ټولنې برخه ده، ځکه دا حق لري چې له نوې ټکنالوژي نه فائدې پورته کړي، او دا چې د موبایل فون استعمال د وخت ضرورت دی، نو پکار ده چې خپلې زنانه د دې سهولت نه محرومه و نه ساتل شي.
یو شمیر حقونه داسې دي چې هغه زنانو ته نه میلاویږي یا د هغې استحصال کېږي. هغه که د هغې د تعلیم حق دی، که د هغې د صحت حق دی، که د هغې د روزګار حق دی، که د هغې د خوښۍ د واده حق دی، که د هغې د وراثت حق دی، هغه دغو ته نه میلاویږي. دغه شان د موبایل استعمال چې کوم دی هغه هم په ټولنه کې که زنانه استعمالي نو په بد نظر ورته کتلی شي. په کردار خلک صرف همده دغه موبایل د استعمال د وجه شک کوي چې څنګه موبایل زنانه
زنانه استعمالولی شي په کار راوستل شي د سې د غسړی اوم په خپل کار را ولي خپل فائدې د پاره استعمالي او دغه منفي استعمال هغه بیا انحصار کوي په سوچ باندې په تربيت باندې چې کوم موبایل دي دغه د استعمال والی سره د غسره سومره په ها ور سره ده بیا په کار ده چې زنانه ته هم د دغه موبایل د استعمال داسې اجازه وي څنګه چې سړو ته وي
دا چې ولی پټولنه کې اکثره کورنۍ د جنکو د موبایل فون په استعمال بندیز لګوي او اثرات یې سوي دغه پښتنه مشال ریډیو د رخشنده ویلفیر اسوسییشن د مشري رخشنده سجاد نو کړه نو په جواب کې نوموړي وویل چې زیاتره کورنۍ د جنکو په اړه داسې فکر کوي چې ګن غلط یې استعمال نکړي او د کورنو ناموس یې څوک په بده یاد نکړي کم چې یو منفي سوچ دی ولې په موجوده دور کې د موبایل اهمیت نه انکار کېدل نشي ځکه مشرانو له پکار دي چې د بندیزونو لګولو په ځای خپل کشران د موبایل فون د مثبت استعمال او فائدو نه خبر کړي
همیشه والدین دا وایي چې یاره زموږ په وخت کې به موږ داسې نه کول پکار ده چې والدین په دې خبره پوه شي چې وخت سری سری د انسان ضروریات بدلیږي پہلے نئے وقت کے موبائل وغیرہ دا نو نہ دے استعمال ہو اس چشتہ دے نو پکار دا چکم استاسو لونے دی کم خوین دی دی چی اغی تک مواقع ورکی چی مونگا سنگا اپرچنیٹیز چی دے اغا سڑو تا ورکو او اغی تا موبائل استعمال ہو لبد نگرنو نو پکار دا چی دا سی زنانا تا ہم مونگا مواقع ورکو تا سو دا واری چی معاشرہ دی او بہترین او کامیاب معاشرہ وی نو اغی کے بد خزو او سڑو لا دا اغی حقوق پورا ورکے
پاکستان قومی شماریاتی ادارې لخوا په کال 2021 کې د کورونو په اړه ترسره شوی یو سروې لمخې پاکستان کې په مجموعي توګه 25% زنانه او 15% نارینه د موبایل فون مالکان دي د تقسیم په لحاظ سره په کلیوالو او خاریو علاقو کې د زنانو او نارینه د موبایل فون د ملکیت ترمنځ فرق ښودل شوی دی چې تر مخی د خار په مقابل کې په لرو پرتو سیمو کې د موبایل استعمال کم کیږي پروفیسر ګلوهاب پیښور پوهنتون کې د صحافت په څانګه کې د یو استاد په حیث ذمہواری ترسره کوي مشال ریډیو ته اویل چې په ټولنه کې د زنانو کمتر ګڼلو سوچ نن هم موجود دی ځکه ورته په پرمختللو کې په هر ګام خنډان مخې ته کیږي او دا چې زیاتره کورنو کې د جنکو تعلیم او تربیت ته د هلکانو پرنګ پاملرنه هم نه کیږي له دغې وجې د ټیکنالوژي د لارې هم زده کړې ونه کړل شي او وروسته پاتې شي
څنګه چې کوم معاشره کې ژوند کوو د هغې طور طریقې د نورو ټولنو په نسبت زیات سخت دي زموږ په ذهن کې داسې بندیزونه دي چې د هغې په وجه موږ غواړو چې هغه بندیزونه په ښځو باندې لاګو بلیف زموږ دا دی چې ښځه د هیڅ کار نه ده او د دې ډېر لیمیټیډ سوچ دی په خپل به هر څه کوو خو چې کله که فرض کا کوشش کوي زموږ فیمیل خپل تھاٹ ایکسپریشن وکړي یا خپل کریټیویټی مخکې را وړاندې کوي نو موږ وایو چې نه دا غلطه کوي دا یې وجه ده چې زموږ خپل ذهن باندې اوس ورو چې څومره د تعلیم شره زموږ په سوسایټي کې روانه ده نو خلکو کې آگاهي راځي او په دې وجه باندې ورو زموږ ذهنونه هم روښانه کیږي خو له هغې لیول ته موږ نه یو رسېدلي کوم لیول ته چې دا نورې ټولنې روانې دي زموږ د فن نظرونو په وجه باندې فیمیل چې کوم دي د دې ژوند ډېر لنډ تنګ شوی دی دا هم د دغې ذهنیت عکاسي کوي دا به د تعلیم د خورېدو سره سره به انشاءالله دا سیزونه نورم هوارېږي او څومره چې میډیا خورېږي او خلکو کې آگاهي راځي نو حالات به ښه کېږي
د پاکستان قومی شماریاتی ادارې لخوا جاری شوی سروې کې دا خبره هم پډاګه شوې ده چې په خیبر پښتونخوا سند او پنجاب کې د موبایل فون لرونکو زنانو شمیره درشنا تر 29% ده بلې په بلوچستان کې د موبایل فون لرونکو زنانو شره 15% ده چې نسبتا د هیواد د باقی دریو صوبو نه کم ده دا وا د نن روز خبرونه راتون کې ونه کې با د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.